په خور کې د ورځې درې بجې شروع د ټول مشال رادیو د خبرونو په یو بل کړه کې هم زما هارون بچا سلامونه ومني په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سمې موضوع ته رپورټونه او ونیس پروګرام سندرې جادوګر د ورځې خبرونه د بشری ځواک لومړی د خبرونو سرټکی تمه دا چې د پاکستان جاسوسي ادارې مشر افغانستان ته سفر وکړي. کرم کې وسلوالو سره نښته کې یو پاکستاني پوځي وژل شوی دی. د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ د سولې تړون عملي کولو ترڅ کې نن د حزب ځینې بندیان خوشی کیږي. د خبرونو تفصیل د پاکستانی پارلمان سپیکر آیا صادق وای سبا یا بل ورځ به د پاکستان استخباراتي ادارې ISI مشر کابل ته لاړ شي. نوموړی کابل ته د پارلماني غړو د یو پلاوي د دوه ورځني سفر په اړه خبرلان ته اسلام آباد کې ویل چې تر هغې سره مبارزه کې افغانستان سره اړیکو ښه کول لپاره د لوړ پوړو چارواکو ناسته ضروری ده. نوموړی پرون کابل کې هم په یو خبري ناسته کې ورته خبرې کړې.
We have had excellent meetings.
ډېر ګټورې او ښې ناستې مو لرلې. موږ په دې اړه خبرې وکړې چې دواړه لوري په مثبت فکر سره د هدفونو د ترلاسه کولو لپاره کار وکړي او هغه دا دي چې په ګډه سره د تروریزم پر وړاندې مبارزه وکړو، ښې اقتصادي اړیکې ولرو او یو بل ته د ورور په سترګه وګورو.
افغان چارواکي پر پاکستان تور پورې کوي چې د وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي، خو اسلام آباد تل ویلي چې د سیمې ثبات لپاره ژمن دي. په کورم کې وسلوالو سره نښته کې یو پوځي مړ او دوه نور زخمیان شوي دي. یو امنیتي چارواکي د نوم نه ښودو په شرط نن مشال رډیو ته ویل چې دغه پیښه نن سهار وختي په یخته کلي کې هغه مهال رامنځته شوه چې امنیتي ځواکونو د مشکوکو وسلوالو په یو کور چاپه وهله. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې حملې ذمواري نه ده منلې. د خبر ایجنسۍ د تعلیم څانګه وایي په باړه کې جګړو پوځي عملیاتو کې څلور نوي ښوونځي په بشپړ ډول او دوه شپېته په جزوي ډول خراب شوي دي. د دې ادارې مشر جدون خان وزیر پرون مشال ریډیو ته ویل زده کړو ته د ماشومانو هڅولو لپاره د میاشتنۍ مالي مرستې فیصله کړې. د هغه په وینا باړه تحصیل کې د جنکو تعلیم ته ودې ورکولو لپاره له شپږم څخه تر لسم ټولګي یا کلاس پورې زده کوونکو ته به د میاشتې زر روپۍ ورکوي. د پاکستانی پوځ لخوا دوه ورځې مخکې د وزیر اعظم نواز شریف یو نوټیفیکیشن ردولو وروسته د هغه په مشرۍ لوړ پوړو چارواکو غونډه کې پریکړه شوې چې د پوځ اندېښنې به لرې کړي. د پاکستانی مطبوعاتو تر مخه لاهور کې شوې د پرونۍ غونډه کې د کورنو چارو خزانې وزیر او پنجاب وزیر اعلی هم برخه درلوده. دا نور ورځپاڼې تیر کال یو رپورټ کې د هغو سرچینو په حواله چې نومې نه واخیسته لیکلي چې په یوه غونډه کې د پاکستان ملکي او پوځي چارواکو ترمنځ له دې کبله اختلافات راښکاره شول چې دا هیواد د وسلوالو د مبینه ملاتړ له وجې په نړۍ کې یوازې شوی دی. حکومت د ډان ورځپاڼې د سرچینو معلومولو لپاره د څېړنو یوه کمیټه جوړه کړه. تېره ورځ وزیر اعظم د دې کمیټې وړاندیزونه ومنل او د بهرنیو چارو سلاکار لرې کولو حکم یې وکړ، خو پوز ویلي دا نوټیفیکیشن د وړاندیزونو مطابق نه دی ځکه یې دوی ردی. یوناما په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ادارې یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ادارې نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې افغانستان ته د ګلبدین حکمتیار سولې زره سندنه مهمه ده او د عادلانه سولې لپاره تشدد پرې حدود ته د ټولو لیوالو کسانو د راتګ ملاتړ کوي. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار اته میاشتې مخکې افغان حکومت سره د سولې تړون وکړ. د دې ګوند ویاند حامد عزیزی نن مشال رډیو ته وویل چې د همدې تړون په اساس به نن د حزب اسلامي ځینې بندیان خوشی شي.
د پلچرخي د زندان په محوطه کې هلته یو مراسم نیول کېږي. د هغه مراسم په اثر کې د حزب اسلامي افغانستان اته شپېته زندانیان خوشي کېږي انشاءالله. په دې اته شپېته کسانو کې د حزب اسلامي یو څو قوماندانان هم شامل دي.
حکمتیار له یوه نامعلوم ځای څخه پرون لغمان ته راغی او بیا پرون په جلال آباد کې په یوه غونډه کې پر طالبانو غږ وکړ چې له جګړې لاس واخلي او د اسلام په نامه د خلک نه وژني. د افغان حکومت اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله نن کابل کې د کابینې په غونډه کې ویل چې د طالبانو له لورې د پسرلنیو عملیاتو اعلان دا ښیي چې دغه ډله سولې ته لیواله نه ده. عبدالله زیاته کړه چې وسلوالو طالبانو په خپلو پخوانیو عملیاتو کې هم د ناامنیو پیدا کولو او ولسي خلکو ته د مرګ ژوبلې اړولو سربیره کومه لویه لاسته راوړنه نه ده درلودلې. د افغانستان نګرهار ولایت کې ډرون الوتکې برید کړی. د دې ولایت د والي وینا تولا خوګنی نن مشال ریډیو ته وویل چې چپرار ولسوالۍ کې شوې دې حمله کې اته داعش وسلوال وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. په همدې حال کې خوګنی ویلي دي چې تېره ورځ په یاد ولسوالۍ کې د داعش او طالب وسلوالو ترمنځ نښته کې یوویشت طالبان او اووه داعش وسلوال وژل شوي. تر اوسه وسلوالو ډلو په دې هکله څه نه دي ویلي. تاسې خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د شام بشیر قنوت سارنې برطانیې میشته اداره وایي د امریکا ملاتړ لرونکو کورد عرب ځواکونو په شام کې داعش وسلوال ډلې مهم مرکز رقه ښار ته نږدې طبقه خارګوټي د نیولو لپاره پرمختګ کړی دی. د دې ادارې په خبره د شام ډیموکراتیک پوځ اوس د طبقه ښار اویا فیصده کنټرولوي. ملګری ملتونه وایي په عراق کې د ایزیدیانو یو شپږ دېرش کسیزه ډله له درې کلونو وروسته د داعش له غلامۍ ژغورل شوې ده. دا کسان د اپریل په اته ویشتمه ژغورل شوي. د ملګرو ملتونو بشري مرستو همغږي کوونکي لیز ګراندې ویلي د ژغورل شوو کسانو له ډلې څخه ښځو او نجونو ته د عراق د موسل ښار شمال ته پروت کوردمیشتې د هوک ښار کې ځای ورکړل شوی دی. اوس هم د لوبو یو خبر. نن د ویسټ انډیز په بریج ټاون کې روان د پاکستان او کوربه هیواد ترمنځ د ټیسټ میچ دوهمه ورځ ده. پرون په لومړۍ ورځ ویسټ انډیز د لومړي بیټنګ په کولو سره 206 اتیا منډې وکړې او شپږ لوبغاړي آوټ شول. لومړی ټیسټ میچ پاکستان ګټلی و. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اوس به له اسلام آباد زموږ همکار رفت انجم ته د موسم حال وایي.
د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو څلورویشت غنټو کې په پېښور او بنو کې به موسم ګرم او خشک وي او په کوټه کې به په ځینو ځینو ځایونو کې د نری باران امکان وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه شپږ دېرش سینټي ګریډ او کم نه کم اوولس سینټي ګریډ وي. په بنو کې زیات نه زیات شپږ دېرش او کم نه کم پنځلس او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه اتویشت سینټي ګریډ او کم نه کم اووه وي.
د مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یو ری د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر کابل ته تر سفر وروسته نن په اسلام آباد کې خبری کانفرنس کړی دی. په اړه معلومات درکوو. پښتونخوا ولسي تحریک پرون په پېښور کې د پښتنو یوه جرګه رابللې وه. له دغه کاره یې هدف څه؟
چې د قومي مسلو ساينسي او جمهوري جاج واخلو، د دې نه به قومي ایجنډا جوړوي.
د فاټا سیاسي اتحاد مشران وایي د مې پر دویمه په پېښور کې به غونډه کوي او پکې به معلومه کړي چې د هیواد ځینې سیاسي ګوندونه ولې د فاټا اصلاحاتو له چارو سره هغه رنګ چې لازمه ده ملګرتیا نه کوي.
ملګرو صاحب دا پوښتنه کوو، ځینې ګوندونه چې هغه ډېر قوت لري ولې د هغوی دریزم په دې باندې دومره سخت نه دی؟
او د دې اونۍ په سندره جادوګری خپرونه کې د استاد مهدي حسن مشهور غزلونه او د هغه د ژوند او هنر په اړه معلومات اوري. مشال رادیو سروس اولنې موضوع تر ازو د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر چې په مشرۍ د پارلمان یو پلاوی کابل ته تللی و او هلته له افغان چارواکو سره لیدنې کړې دي. نن په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس وکړل. دغه د کانفرنس مهم ټکی له رابی اکرم خان اورو.
د کابل له دورې په ستنېدو د پاکستاني پلاوی مشر او د قومي اسمبلی سپیکر سردار ایاز صادق په اسلام آباد هوایي ډګر رسنو سره په خبرو کې خپل د کابل دوره ګټوره وګرځوله او ویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې اترې چې چرته ولاړ وي نو هم هغه ځای نه به شروع کیږي. د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر دا هم وویل چې سبا یا بله ورځ د پاکستان د استخباراتي ادارې مشر به د کابل سفر کوي. د نوموړي په وینا چې په کابل کې په ښه ماحول کې خبرې اترې وشوې او ډېر ژر به د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او پخواني ولسمشر حامد کرزی د پاکستان سفر کوي. سردار ایاز صادق د یو سوال په جواب کې وویل چې موږ افغانستان مشر ولې سره د فیرستونو تبادلې لنه وتلی ولې چې د اړوند ادارو کار دی.
هم لیست دینے اور لیست لینے کے لیے نہیں گئے تھے.
موږ فیرستونو ور کولو او غستو لپاره نه وتلی. موږ نوې شروعات لپاره تللی وو. موږ فیرستونو چې موږ لبا ور کول وی حکم چې هغه برا کوي نو د دوانو خو د ذمہوارانو کار دی. هغه به د یو بل تحفظات لري کوي. خدا زه وسوک سره ویلې شم چې پلاوی کی کوم کوم کسان تللی وو نو هغوی د پاکستان او د افغانستان د خوالی خبره کړی ده. دغه چې هم نو غوښته چې افغانستان کې د حالات خراب شي.
دغه هم او چې دواړو خواو د تحفظات سرګندونه هم وکړه خو دواړو خواو ته تعلقات د خکول خواهش هم وو.
جو همه ساری ملاقاتو میں خلا نظر آئی.
د افغانستان مشر والی پارلیمانی غړو او ل سره پټول ملاقاتونو کې چې کومه خلا منتخکار شو او کوم خواهش مو چې په نظر راغلو نو هغه یوازې د دوستۍ او حالات خکول کولو نه علاوه نور څه په نظر را نغله او زموږ هم خواهش دی چې د دواړو ملکونو ترمنځ د ملاقاتونو کومه لړۍ منقطع شوې ده چې هغه بیا موږ بحال کړو
پھر سے بحال کریں.
سردار ایاز صدیق په وینا چې د افغانستان ولسمشر سره شپږ غنټې خبرې اترې شوې دي. په دوه ورځني سفر تللي دی پلاوی د افغانستان سیاسي مشرولۍ او اعلی چارواکو سره ملاقاتونه کړي دي.
رابعه اکرم خان و د افغان حکومت اجرایه مشر عبدالله عبدالله وایي د طالبانو په سرلنی عملیات د بل هیواد له خاورې پیل شوي او دا موضوع یې له پاکستان ورغلي پلاوی سره شریکه کړې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي دوی هم له هیات پلاوی سره په کتنه کې پر دې ټینګار کړی چې افغانستان ته د ترهګرو د ورتګ مخه ونیول شي. اجمل تورمان له کابله رپورټ راکوي.
د وسلوالو طالبانو د پسرلنیو عملیاتو د پیل په غبرګون د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي دغه عملیات د بل هیواد له خاورې پیل شوي او دا موضوع او د افغان لودي تمې له پاکستان راغلي پلاوی سره هم شریکي کړي دي. عبدالله عبدالله د وزیرانو شورا تر ناستې د مخه رسنیو ته وویل چې افغان حکومت له خپل ګاونډي هیواد سره د اړیکو د جوړولو او پراختیا غوښتونکی دی. دی وایي طالبانو خپل پسلنی عملیات پیل کړي دي. دا موضوع له پاکستان راغلي پلاوی سره شریکه کړي چې کله د یو هیواد له خاورې د بل هیواد د خاورې پر وړاندې عملیات پیلېږي تبن ګاونډي هیواد تمې لري. وسلوالو طالبانو د جمعې په ورځ د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره د منصوري په نوم خپل پسلنی عملیات پیل کړل. له پاکستان څخه راغلی پارلماني پلاوی چې اجرایه رئیس خبره کوي د پارلمان د مشر ایاز صادق په مشرۍ د شنبې په ورځ د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو جوړونې او پراختیا په هدف کابل ته را رسیدلی. دغه پلاوی له افغان ولسمشر د حکومت د اجرایه رئیس د ملي شورا د دواړو جرګو له اداري پلاوی او دغه شان له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره کتلي دي. د پلاوی د مشر ایاز صادق په وینا له افغان چارواکو سره یې کتنې او خبرې مثبتې وي او هڅه کیږي چې د کابل غوښتنې په جدي ډول له اسلام آباد سره شریکې شي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي چې دوی هم له یاد پلاوی سره په کتنه کې پر دې ټینګار کړی چې په خپله خاوره کې د ترهګرو په وړاندې مبارزه وکړي او افغانستان ته دې د راتګ مخه ونیول شي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان حکومت د ډان لیکس نوټیفیکیشن په اړه د پوز تحفظات لري کولو فیصله کړې ده. د اتوار په مخام د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ شوې مشاورتي غونډه کې پریکړه شوې چې دغه مسله به په ښه شان حل کوي. تفصیل اسلام آباد عرفت انجم را کوي.
د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوې یوې غونډې کې د ډان لیکس په حواله جاری شوې نوټیفیکیشن په اړه د پوز اندېښنې لري کولو فیصله کړې شوې ده. د اتوار په ورځ په لاهور کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې غونډه وشوه چې پکې داخله وزیر او خزانه وزیر نه علاوه د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف هم ګډون وکړو. د پاکستان وزیر اعظم د شنبې یا خالی په ورځ د ډان ورځپاڼې د رپورټ په حق له د پلیټریز کمیشن سپارښتنه منظور کړل او د بهرنیو چارو مرستیال طارق فاطمی له خپلې چوکۍ لرې کړو. خو د دې په جواب کې د پاکستاني پوز مطبوعاتو څانګې ISPR مشر میجر جنرل آصف غفور په ټوټر پاڼه ولیکل چې دا اقدام د پلیټنس کمیشن د سپارښتنو سره سم نه دی، نیمګړی دی او پوز یې ردوي. د حکومت او پوز ترمنځ رامخته شوي اختلافاتو په اړه د دفاعي چارو کارپوه پخوانی لیفټیننټ جنرل طلعت مسعود مشال ریډیو ته وویل چې حکومت او پوز ته د بیانبازۍ پر ځای په دې معامله خپلو کې کېناستل پکار دي.
د خبرو اترو د لارې دا مسله حل کول پکار ده. که داسې مسلسل بیانونه راځي نو ظاهره خبره ده چې دینه به ملک ته نقصان کیږي او بله دا چې دا وخت پاکستان د ډیرو مسلو سره مخ دی او پاکستان ته بهرني او د نننی خطرې ورپیخې دي چې له وجې نه ایوازې حکومت بلکې ادارې هم کمزوري کېدې شي.
یو بل د سیاسي چارو کارپوه امتیاز ګل وایي چې د طارق فاطمی غونډې تل لري کولو سره دا مسله نه حل کیږي.
به کار هم ده کړه چې خپلو منځو کې خبره وکړي او اول رپورټ چې دی هغه دی پبلش کړي او ټولو خلکو ته پته ولګي چې دی رپورټ کې څه دی او د فوج غوسې یا د رد کول
د پاکستان انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان خبریال سیرل المیډا 2014 کال اکتوبر میاشت کې یو ځانګړی رپورټ خپور کړی و چې پکې د سرچینو له کوله ویلې شوي وو چې د نواز شریف په مشرۍ کې د امنیت په اړه غونډه کې حکومت پوسټ ویلي وو چې پاکستان په نړیواله کچه د یوازیتوب په لور روان دی او باید دوی د وسلوالو ډلو پر ضد کاروایی وکړي. خو د پاکستان وزیر اعظم او پوز دواړو دا رپورټ رد کړو او وروسته یې په دې اړه یو پلیټنس کمیشن جوړ کړو. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
پښتونخوا ولسی تحریک پرون په پیښور کې یو جرګه بدلې وه چې مخه پښتنو ته په ورپېښو مهمو ستونزو د هغو پر ممکنه حل لارو خبرې کول. د ولسی تحریک مشران وایي په جرګه کې د شویو خبرو په رڼا کې به کامی ایجنډا جوړوي. بشیر شبیر احمد جان تفصیل راکوي.
د دغه جرګې تابعه کوونکي د پښتونخوا اولسي تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود په دې باب لوایي
دا غونډه کې ګډون کوونکي خو د چترال د هزارې نه والا تر درازنده پورې ټوله صوبه د صوبې ټوله ضلع او د فاټا ټوله ایجنسیو ایف آر ایل کې دي. په دې کې غریب تعلیم یافته درمیانه طبقه ده. دا د دې پر راغوتل شوې ده چې په اول ځل باندې د قومي مسلو ساينسي او جمهوري جاج وخت د دې نه به قومي ایجنډا جوړیږي. دوی چې څه فیصله راکړه یو سل اتلس سوالونه دي هغه به زموږ ایجنډا وي.
دغه جرګه کې د زنانو نمائندګي کوونکي د مدني ټولنې غړي سنا اعجاز مشال لیډو ته وویل چې دوی سل اتلس سوالونه جوړ کړي دي او په دغه ټوله جرګه کې ویشي لري.
زموږ چې وسایل دي د پښتنو چې کوم وسایل په غیر پښتنو اختیار ولي نشته او څنګه پکار دي او څنګه کیدی شي غونډه ځکه مهم ادا چې همیشه پرې تقریر نه خوشي خو خلکو نه دا غي د زړه هغه ته پوسنه کیږي نه ولس نه زیادوم. نن چې کم تاسو ته دلته په زرګاو خلک کاری دی خلکو له موږ سوالنامې ورکړي د پښتو کې او په اردو کې چې خپل مسلې ری په خپل اوټا کې او دا غي حل دې موږ ته وخی.
دا مزدور کسان پټه مشر نظیف لالا وای چې یو شمیر سوالونه دي چې د دې په معنا پکې مهمه د دې په سیمه باندې ترهګری د پښتون لپاره یو بیانیه او یو قومي تحریک هم شامل دي.
قومي تحریک نشته د پښتون بیانیه نشته دي د ځکه مطلب د دوی اقتصاد نشته قصدن پسمنده ساتل کیږي یو لوی جګړه د دوی په سر غیر اعلانیه د دهشتګردۍ په نوم د دې مسلو د حل لپاره مونږ د پښتون ولس د یو ډیر کمکی کوشش یې کړی دی او یو همه ذهن فکری هماهنګي په دې حواله راولو.
جرګي تابعه کوونکي وینا وا چې یو میاشته پورې به دوی دا جرګې د ملک په هغه سیمو کې کوي په کوم ځای کې چې پښتانه میشته دي. کبیر احمد جان، مشال ډیډیو، پیښور.
فاټا سیاسي اتحاد څخه د هیواد زیاتره سیاسي ګوندونه شامل دي. د قبایلي سیمو پارلماني استازو غوښتنه کوي چې د پاکستان له پارلمان څخه د فاټا اصلاحاتي قانون د منظورولو په کار کې رول ولوبوي. بلخوا په پارلمان کې د قبایلو منتخب استازي وایي په دغه کار کې په پارلمان کې موجود سیاسي ګوندونه باید د دوی ملاتړ وکړي ځکه چې په وینا یې مرکزي حکومت دغه معامله ځنډنه کړې ده. منور شاه رپورټ لري.
فاټا سیاسي اتحاد چې پکې د هیواد زیاتره سیاسي او مذهبي ګوندونه شامل دي وایي د قبایلي سیمو اصلاحاتي بیل که د قومي اسمبلۍ راتلونکي غونډه کې هم وړاندې نه کړل شو نو بیا یې په نږدې راتلونکي کې منظورېدل ممکن نه ښکاري. خو پوښتنه دا ده چې په فاټا سیاسي اتحاد کې د شاملو ګوندونو مشران په پارلیمان کې دغه خبره ولې نه کوي. د یاد اتحاد مشهر نثار مومن چې پخپلا د عوامي نېشنل ګوند سره تعلق لري په دې اړه وایي چې ګوند یې هڅه کوي خو په قومي اسمبلۍ کې دومره چوکۍ نه لري چې وفاقي حکومت د یاد بیل وړاندې کولو ته مجبوره کړي.
زمونږ په دو تاریخ باندې په دې سلسله کې پېچاور پریس کلب کې میټینګ دی نو پاره کې به مونږ ملګرو صاحب هم دا پوښتنې کوو چې ولې ځینې ګوندونه چې هغه ډېر قوت لري هغه ډېر موثره دي په دې ملک کې ډېر لوی کردار دی زور لري ولې دا هغوی دریځ په دې باندې دومره سخت نه دی څومره چې د سو ګوندونو دی.
په فاټا سیاسي اتحاد کې د پیپلز ګوند غړی اخونزاده چټان بیا وایي چې په قومي اسمبلۍ کې د دوی د ګوند غړی او اپوزیشن لیډر خورشید شاه د قبایلي سیمو د اصلاحاتو د عمل ملاتړ کوي خو دې لړ د پارلیمان له کردار نه زیاته د ولسمشر منظوري ضروری ده.
پایین کې سمپل او ساده خبره دا ده چې صدر به د قبایلو یو نماینده جرګه وغواړي خپل یو اردینس په جاری کړي او د اردینس په ذریعه باندې د قبایلو په قانون کې څه قسم بدلون هغوی راوستل غواړي نو هغه راوستلی شي.
بلخوا په یاد اتحاد کې د تحریک انصاف غړی اقبال افریدی وای د قبایلی سیمو د اصلاحاتو لپاره چې قبایلی پارلیماني نمائندگان څه ډول لایحه عمل جوړوي نو د دوی د ګوند غړي به یې ملاتړ کوي.
عمران خان د ټول نړۍ په زموږ د فاټا سیاسي اتحاد سره میټینګ وکړو بیا چې کوم د څومره د پارلیمان دي د فاټا غیر غوښتل او باقی دا پریس کانفرنس یې په وکړي چې قبایل له خپل حق ورکړي شي.
هلته د فاټا سیاسي اتحاد د جماعت اسلامي غړی سردار خان ادعا کوي چې وزیر اعظم د قبایلی سیمو اصلاحاتي کمیټه هم د دوی د ګوند لخوا د ټولګوندیزې غونډې ورسته جوړه کړې و.
زمونږ په سینټ کې سراج الحق صاحب خبره کړې ده زمونږ په قومي اسمبلی کې پارلیماني لیډر سردار طارق الله صاحب هم خبره کړې ده او زمونږ د هغو سره مسلسل میټینګونه هم کېږي. زما موجودګۍ کې د سردار طارق الله صاحب شاجي ګل سره میټینګ شوې ده خبره ورسره شوې ده ورته ویلي مونږ ستاسو سره ولاړ یو کوم ځای کې چې مونږ ته ضرورت یې مونږ ته غږ کوه مونږ به درسره احتجاج هم کوو مونږ به درسره هر دغه کوو.
خو په دغه اتحاد کې د قومي وطن پارټۍ غړی اسد اډوکیټ وایي ځینې وختونو کې د قبایلي سیمو پارلیماني نمائندگان د سیاسي ګوندونو مشران په اعتماد کې نه اخلي چې لوجه یې د دوی غوښتنې لا هم ځنډیږي. د قبایلی سیمو د نمائندگانو پارلیمانی مشر حاجی شاجی گل د تیر خالی پورز لیوی خبری غونډه ورسته وویل چې د مئی میاشتې په 15 نیټه کې دونکو د قومي اسمبلی غونډه کې د دې سیمو اصلاحاتي بیل وړاندې نکړل شو، نو په 15 نیټه به ټول ګوندیز غونډه کوي او په 16 نیټه به احتجاج شروع کوي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
د پکتیکا یو شمیر دینی عالمانو ورون اندی وای افراطیت د اسلام له دین سره په ټکر کې دی او هغه څوک چې افراطی عملونه کوي هغه د اسلام له دین څخه سم برداشت نه لري. په یاد سیمینار کې یو شمیر دینی عالمانو، مدني فعالانو او ځینو حکومتي مامورینو برخه پکې اغستې وه. وینوالو له دینی عالمانو او قومي مخبرو وغوښتل چې خلکو ته د افراطیت او سخت دریځ د تاوانونو په اړه معلومات ورکړي. نجیب الله الوخیل رپورټ راکوي.
د پکتیکا دینی علما چارواکي او رون اندي افراطیت د اسلام دین سره په ټکر کې بودی او زیاتوي هغه کسان چې افراطیت تلمن وهي د اسلام څخه د هغوی پر ناپوهي او ناسم برداشت دلالت کوي. دوی یاد سرګندونې تیر ورځ په پکتیکا کې د افراطیت پر ضد جوړ شوي سیمینار ګډونوالو ته وکړي. د پکتیکا والی محمد الیاس وحدت ویل اسلام د اعتدال دین دی، همدارنګه اسلام قبله ته مخ کوونکي ټول مسلمانان بوري او د هغوی د ژوند، مال او عزت په ساتلو یې مسلمانان مامور کړي.
نیمون ستونزا پور اوسنی اسلامی نړۍ کې یا په دې نوم چې کومې مبارزې کېږي څه ده، د اسلام دعوا کوي، د اسلام کلمه وایي، خو د اسلام له تعبیر دغسې ده چې هغه افراطي بڼه لري. په هغې کې افراط دوی مسلمان کافروي او د مونږ معتدل دین چې ده اسلام هغه وایي چې اهل قبله مسلمان، د هغې کس بیا وژنه هم په مونږ حرامه ده، د هغې مال هم په مونږ حرام ده په ناروا شکل، د هغې ناموس هم په مونږ حرام ده، د هغې بې عزتي هم په مونږ حرامه ده، هغې سره په اخوت هم مونږ مامور شوي.
د پکتیکا د حج اوقافو رئیس مولوي ضبطالله ویل اسلام کې افراطیت نشته او هغه څوک چې افراطي عملونه لري هغه یې په جهالت او ناپوهۍ دلالت کوي.
په هر شي کې میانروي پکار ده، هغه میانروي په چش کې ده؟ په اسلام کې ده. حضرت علي سي افراط او تفریط دا شاخص نا اهل او جاهل قسم افراط چې څوک یې ته په دې پوسه سي دا سړی ناپوه.
د پکتیکا د سکتوري چارو رئیس واصفي په خپلو خبرو کې ویل چې په اسلامي ټولنه کې د خلکو ژوند او مال خوندي وي، خوشته حالات تو زموږ د هیواد له هر جماعت، هر کلی او هر کور څخه امن اخیسته ده.
هغه قرآن چې زموږ استاد سي د ژوند تګلاره ده، په هغه کې الله جل جلاله وایي څوک چې یو انسان ووژني لکه د ټول انسانیت وژلی، د ټول خلق وژلی، څوک چې یو انسان ته ژوند ورکړي لکه د ټول انسانیت ته ژوند ورکړی. خو موږ او تاسو په خپلو کلو، بانډو، اطرافو کې، په ښارونو کې، په هر ځای کې وژل کیږي، هغه په جومات کې، هغه په دفتر کې، هغه په سارا کې، هغه په کور کې.
په پکتیکا کې د افراطیت پر ضد سیمینار کې د پوهنتون د ځینو استادانو او روڼ اندو لخوا په ټولنه کې د افراطیت څخه د راټوکېدلو سیاسي او ټولنیزو ناخوالو په باب یو شمېر علمي مقالې هم ولوستل شوې او د مخنیوي پر لارو چارو یې بحث وشو.
تبصری، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے.
نن د مې میاشتې پر اوله نیټه په نړۍ کې د مزدورانو ورځ مانځل کیږي. که په جلال آباد کې د مزدورانو حالت ته ځیر شو نو هلته د تلاشۍ چوک ته څیرمه هر ورځ په سلګونو تنه مزدوران په دې خاطر ټولیږي چې ګوند څوک یې په یوه ورځ مزدورۍ وګماري. خو مزدوران وایي هر ورځ د کار موندلو په نیت وزي او بیرته تش لاسونه کورونو ته ستنېږي. دوی له حکومت غواړي چې په کار موندلو کې د مرسته ورسره وکړي. له جلال آباد د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد رپورټ راکوي.
د مئی د میاشتې لومړۍ نیټه چې د مزدور نړیواله ورځ ده، خو په جلال آباد ښار کې په سلګونه تنه مزدوران د بیروزګارۍ له وجې شکایت کوي. دوی وایي چې هر ورځ له کوره د کار موندلو په نیت راوځي خو ماښام تش لاسونه کورونو ته ستنیږي. دوی له حکومت نه غواړي چې د روزګار په پیدا کولو کې ورسره مرسته وکړي. دوه تنو یې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
مالون دې نظیف الله زراعظم د مهیدینو د جیب نه مال د خدای فامیل مې غټ دی، سهار چې راشي دلته مونږ ناست یو، یو ورځې کار پیدا شي 15 ورځې نه. زمونږ د هغو ملګري چې دي دلته سهار راشي یو څوک یو کاران یو څوک کاریګران، بېکارۍ نه زیاتره پوډرین شروع. دا څه علت دی چې کارونه نشته؟ دلته فابریکې نشته، ځکه پورٹ رین کی نشو تلاسا چاہیے
وہ آتے میں چونکہ پاکستان ہم کڑا اوڑے دا حضرت دامان کے کرے کور کے وہ سی گو وہ آتوں میں سے کرام رام نے پاتے رہو چوک لو زو روزو کار نہ نہیں میں اس کی جیت دو دری روزے کار پیدا جی نور کار بھی خشتہ رہے من نے دا غوڑ دی غریبان خلق لو کار پیدا
د دوی دو غختن و پوڑان دی د ننگرار د کار او ٹولنیزو چارو ریاست مشر عبدالحکیم شیرزاد مشال راڈیو سره په خبرو کې وویل د یو ان ڈی پی په مرسته به په نږدې راتلونکي کې د سلام په نوم یوه پروژه په کار پیل کوي چې د دغې پروژې په پلي کېدو سره به تر یو حده د بېروزګارۍ کچه راکمه شي.
په درې برخو کې دا پروژه ډیزاین شوې، یو د دوی په کسب کې دوی روزنه، دویمه برخه د دې لپاره کاریابي کول دي په داخل کې او حتی په خارج کې چې خلیجي هیوادونه پکې ټارګټ شوي دي هغلته به کاریابي کېږي، درېیمه برخه یې آگاهي ده چې د غیر قانوني مهاجرتونو مخنیوی وشي، د زمونږ او د پارټنر پارټنرشپ به دې ته یو قوت ورکړي او د دغه قوت پر بنا باندې زه متأکد یم چې تر یو حده پورې به د کاریابۍ د کچې په لوړولو کې پروژه مؤثر واقع کېږي.
دی وایي چې په ننګرهار کې نامني د نفوذو ډېروالی او له پاکستان څخه د کډوالو راستنېدو په دغه ولایت کې د بیکارۍ کچه لوړه کړې ده. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو له مشال راډیو.
اوس اوریدونکو، یو نړیواله موضوع، سپینې ماڼۍ د بشري حقوقو د نړیوالو سازمانونو له نیوکو باوجود د فلپاین هیواد ولسمشر ته د امریکا د دورې بلنه ورکړې او د خپل دغه کار دفاع کړې ده. پر دې موضوع د رویټرز خبري ایجنس د یو رپورټ مهم ټکی له مجید بابر اورو.
رویټر خبري ایجنس په خپل یو مقاله کې د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ لخوا د فلپاین ولسمشر رودریګو دوترتی ته د سپینې ماڼۍ د بلنې موضوع راخستې ده. ولیکي چې د تیر خالی په ورځ سپینې ماڼۍ د ښاغلي ټرمپ لخوا فلپایني ولسمشر دوترتی ته د امریکا د دورې د دعوت دفاع په داسې حال کې وکړه چې په فلپاین کې د بشري حقوقو د سرغړونو له وجې پرې سخت اعتراضونه کېږي. خو سپینې ماڼۍ دریځ لري چې دا مهال د شمالي کوریا پر ضد د فلپاین ملاتړ ډېر ضروري دی. د اجانس په خبره، ټرمپ فلپایني ولسمشر ته دا بلنه د خالی په ورځ د هغه ټلیفوني خبرو پر مهال ورکړه چې د دواړو مشرانو ترمنځ په ډیر دوستانه ماحول کې وشوي. خو دا اجانس په خبره، دوترتی دا مهال د بشري حقوقو د نړیوالو ادارو لخوا سخت تنقید سره د دې له وجې مخ دی چې په فلپاین کې د نشي موادو د کاروباریانو په غیر عدالتي توګه د وجلو د کمپاین ملاتړ کوي. خو دا اجانس په خبره، د ای بی سی ټلویزیون سره په یو مرکه کې د سپینې ماڼۍ یو لوړپوړي چارواکي رین سپریبس ویلي دي چې دوترتی ته د بلنې ورکولو دا مطلب نه دی چې ګوندې امریکایي انتظار امیه په فلپاین کې د بشري حقوقو خلاف ورزي د پامه غورځولې دي، بلکې د دې معنی دا ده چې د شمالي کوریا ایټمی پروګرام دومره لوی خطر دی چې په سیمه کې د دې خطر د مخنیوي لپاره امریکا ته د نورو ملګرو هیوادونو د ملاتړ ضرورت دی. د اجانس په خبره، دوترتی ته د سپینې ماڼۍ دا بلنه چې نیټه یې نه ده معلومه، په هغو کې یوه بیلګه ده چې ټرمپ ته کله نه واک کې راغلی دی د نړۍ یو شمېر هغو مشرانو سره یې تعلقات زیات کړي چې د بشري حقوقو د خراب ریکارډ سره سره په خپلو هیوادونو کې ټولواکا اختیارات لري. د بیلګې په توګه، ټرمپ د 2014 کال د ولسمشرۍ د ټاکنو د کمپاین پر مهال د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ډېره ستاینه کړې وه، او بیا په واک کې د راتګ سره یې سپینې ماڼۍ کې د مصر ولسمشر عبدالفتح السیسی میلمه کړو، او بیا چې کله د چین ولسمشر ژی جین پینګ د امریکا په سرکاري دوره وو، نو د هغه ذکر یې هم په ډېرو خو ټکو کړی وو. د بشري حقوقو د نړیوالې ادارې هیومن رایټ واچ د آسیا لپاره مشر جان سټیفن اجانس ته ویلي دي چې سپینې ماڼۍ ته یو داسې مشر رابلل چې په خپل هیواد کې د بشري حقوقو نه په سرغړونو کې ککړ وي، په اصل کې نړۍ ته یو ډېر ویرونکی پیغام ورکوي.
مشال اوس تاسو ته د رادیوي خبرونو ترڅنګ نړیوال ویډیوي خبرونه هم درکوي. د نړۍ مهمې پیښې په شپېتو ثانیو کې هر ورځ د پیښور په وخت د ماښام پاتنې مو بجو د مشال پر ویب پاڼه او فیسبوک.
اردن کو مشال ریڈیو تاسو غوگی په پیښور کې د مازیګر درې نیمې بجې شوې. بشیر ګواخ نه خبرونو لنډی سوړو.
د پاکستانی پارلمان سپیکر آیا صادق وای سبا یا بل ورځ بعد د پاکستان استخباراتي ادارې ISI مشر کابل ته ورشي او د ترګي سره په مبارزه کې بل افغان چارواکو سره خبرې وکړي. نوموړی نن په اسلام آباد کې دا خبرې د کابل د دوه ورځني سفر وروسته وکړي. په کورمه کې وسوال سره نښته کې یو پوځي مړ شوی او دوه نور زخمیان دي. یو امنیتي چارواکي د نوم نه خود شرمن مشال جوړي ټول چې نښته هغه مهال رامنځته شو چې امنیتي ځواکونو د مشکوکو وسوالو په یو کور چاپه ووهله. تر اوسه کومې وسوالې ډلې د دې حملې ذمواري نه ده اخیستې. د خبر ایجنسۍ د تعلیمي څانګې مشر جدون خان وزیر پرون مشال ریډیو ته وویل په باډه کې د جګړو او پوځي عملیاتو له وجې شپږ نوي ښوونځي په بشپړ ډول او دوه شپږ په جزوي ډول خراب شوي دي. د پاکستانی پوځ لخوا دوه ورځې مخکې د وزیر اعظم نواز شریف یو نوټیفیکیشن ردولو وروسته د هغه په مشرۍ لوړپوړو چارواکو پرون غونډه کې پریکړه کړې چې د پوځ اندېښنې به لرې کړي. یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې افغانستان ته د ګلبدین حکمتیار سوله ییزه راستنېدنه مهمه ده او د عادلانه سولې لپاره تشدد پرېښودو ته د ټولو لیوالو کسانو د راتګ ملاتړ کوي. د افغان حکومت اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله نن کابل کې د کابینې په غونډه کې ویل چې د طالبانو له لورې د پسرلنۍ او عملیاتو اعلان دا ښیي چې دغه ډله د سولې هیڅ اراده نه لري. د شام بشیر خونو څارنې برتنې میشته ادارې ویلي د امریکا ملاتړ لرونکو کرد عرب ځواکونو په شام کې داعش وسوالې ډلې مهم مرکز رخه ښار ته نږدې طبقه خرګوټي د نیولو لپاره پرمختګ کړی دی. او ملګری ملتونه وایي په عراق کې د ایزیدیانو یو شپږ دېرش کسیزه ډله له درې کلونو وروسته د داعش د وسوالې ډلې له غلامۍ ژغورل شوې ده.
او سوردونکو وخت شوه چې سندره جادوګرې خبرونه تاسو ته وړاندې کړو. ستلی مشي د مشال رادیو سندرې جادوګرې خبرونه د اوریدونکو او زه هارون بچا پکې سلامونه درته وایم. نن مې درته د اردو غزل د شهنشاه مهدی حسن غزلونه او دغه د ژوند او فن په اړه لنډ معلومات راوړی دي. نوموړي د خپل فنی ژوند په اوږدو کې اردو غزل او شتره سولې دی او د یو ځانګړي سبک څښتن ګڼل کیږي. دا غږ او موسیقي د هند، پاکستان او افغانستان په ولسونو کې خورا زیات مقبول دي او همدغه لامل ده چې په پښتو او دری غزلونو کې هم دغه ستر استاد هنر څرک له اورایا معلومیږي. مهدی حسن د غزلونو ترڅنګ د پاکستانی سینمایي فلمونو لپاره هم ګڼ شمېر سندرې ثبت کړې دي. د دې اونۍ په سندرې جادوګرې خپرونه کې یوازې د مهدی حسن له مشهورو غزلونو خوند اخلو. پیل به له دې یو وکړو.
غزل کیا تیرے وعدے اعتبار کیا غزل کیا تیرے وعدے اعتبار کیا غزل کیا انتظار کیا
د مهدی حسن په اړه پر انټرنیټ ورکل شوی معلومات ښیي چې هغه د 1928 میلادي کال د جولای پر 13مه د هند د راجستان د لونا نومي کلی په یوې هنري کورنۍ کې وزیږید. دغه کورنۍ په راجستان او شاوخوا سیمو کې د هندي کلاسیکي موسیقۍ په حواله خورا زیات شهرت درلود. د مهدی حسن کورنۍ د هنرمندانو له کلاونت ټبر سره اړه درلوده او مشرانو به د اندور، پتنا، چترپور او میسور د مهاراجاګانو په دربارونو کې سندرې ویلې. مهدی حسن ماشوم و چې د موسیقۍ زده کړې له خپل پلار استاد عظیم خان څخه چې د وخت یو وتل سندرغاړی و پیل کړې. د هغې اتره استاد اسماعیل خان هم د وخت مشهور سندرغاړی و او مهدی حسن د هغه له هنره هم الهام واخیست. دی لا هم تنکی ځوان و چې د موسیقۍ په محفلونو کې له خپلو مشرانو سره په ګډه په سندرو ویلو پیل وکړ. تقسیم سره سم د مهدی حسن کورنۍ پاکستان ته کډه شوه. په اول وختو کې ژوند ډیر سخت و. مهدی حسن مجبور و چې د یوې ګولۍ ډوډۍ پیدا کولو لپاره شاقه کارونه وکړي، خو په عین وخت کې د اواز ریاضت ته هم ادامه ورکړه. دا هغه د مضبوط حوصله او زیات مهنت برکت وو چې په 1952 کال کې د رادیو پاکستان د موسیقي پروګرامونو ته لار پیدا کړه. هغه له دې فرصت په استفادې خپل غږ او موسیقي یو زیات شمیر خلکو ته ورسول او په لږ مونده کې د یو بااستعداد غزل سندرغاړي په توګه ځان پر هغه وپیژند.
دل خوش فہم کو ہے تجھ سے امیدیں اب تک دل خوش فہم کو ہے تجھ سے امیدیں اب تک دل خوش فہم کو ہے تجھ سے امیدیں اب تک دل خوش فہم کو ہے تجھ سے امید یہ آخری شمع بھی بجھانے کے لیے رنجش سہے یہ آخری شمع بھی بجھانے لیے رنجش سہے دل ہی دکھانے لیے
اوریدونکو د مشال رادیو سندرې جادوګر خبرونه ته غوږی چې نن پکې د اردو غزل د شهنشاه مهدی حسن مشهور غزلونه او دغه د ژوند او فن په اړه معلومات اوري. مهدی حسن هم د اردو ژبې د یو شمیر وتلو شاعرانو لکه مرزا غالب، میر تقی میر، میر درد، فیض احمد فیض، قتیل شفایی او پروین شاکر شعرونو ته د خپل غږ او هنر خواږه ورکړي او په ولس کې یې مقبول کړي دي. مهدی حسن هند ته هم یو شمیر هنري سفرونه کړي دي. په 1978 کال کې په نوي ډیلی کې د هغه یو کنسرت ته د هند وتلې سندرغاړي لتا منګیشکر هم ورغلی و. پر نوموړي د مهدی حسن غږ دومره سر وکړل چې وی ویل دا ښکاری لکه چې د مهدی حسن په ستوني کې بګوان غږیږي.
Bye.
کلاسیک او نیمه کلاسیک موسیقی ته د مهدی حسن د خدمتونو په بدل کې نوموړي ته یو شمېر جایزې او انعامونه ورکړل شوې دي. د پاکستان دولت هغه ته په 1950 کال کې د هغه هیواد تر ټولو ستر هنري جایزه پرایډ آف پرفارمنس ورکړه. په 2012 کلونو کې بیا د هلال امتیاز او نشان امتیاز په نومونو جایزې هم ورکړې. دغه راز د نیپال هیواد حکومت په 1983 کال کې مهدی حسن ته گورگا دکشینا باهو نومې مډال ورکړ. په هند کې هم نوموړي ته کے ایل سیگل سنگیت شهنشاه نومې ایوارډ ورکړل شوی دی. د دې انعامونو ترڅنګ مهدی حسن ته د هغه د پاکستانی فلمی سندرو لپاره لس ځله د نگار ایوارډ په نوم جایزې هم ورکړل شوی دی.
ہوگا تو کتنے ہم نہ ہوں گے
سند د ورپېخي اوږدې مودې ناروغۍ له کبله د 2012 کال د جون میاشتې پر 14 په کراچۍ ښار کې ومړ. له هغه 14 اولادونه پاتې دي چې لږ تر لږه شپږ وي ورڅخه د خپل پلار هنر خپل کړی او د موسیقۍ په برخه کې پر بېلابېلو کارونو بوخت دي. د اردو او همداراز پښتو موسیقۍ مینوال د مهدي حسن د لوړ هنري استعداد او زړه راښکونکي غږ په یادولو سره هیله ښیي چې ځوان غزل ویونکي به هم د هغه لار تعقیب او د سیمې موسیقۍ ته ښه خدمتونه وکړي. سندرې جادوګرې خپرونه به چې د مهدي حسن غزلونو او د هغه د ژوند او هنر مختصر حال ته ځانګړې شوې وه، بیا هم د دغه نوموړي سندرغاړي پر یوه بل خواږه غزل پای ته ورسوو. ما هارون باچا ته اجازه راکوي په مخامخه.
اب کہ ہم بچھڑے تو شاید کبھی خواب ملے، اب کہ ہم بچھڑے اب کہ ہم بچھڑے تو شاید کبھی خواب ملے، جس طرح تو شاید کبھی خواب ملے، اب سنے لو
یہ خزانے تجھے ممکن ہے خراب ملے تجھے ممکن
مشال راډیو هر ورځ د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو په منځنۍ سپه شپږ سو یوش په لنډو سپو دوله زره یو سلو دیرش پنځله زره درې سو شپېته او پنځله زره و سو شپېته کیلو هرتز